د ستړي مسې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان او پاکستان پوځیانو پرون د ډیورند پر فرضي کرښه وسلواله جګړه وکړه. نن دوشنبه ده، د تلې میزان درويشتمه د اکتوبر میاشتې 15مه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وی په انتخاباتي پروسه کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. د امریکا د ولسمشر سلاکاري او لور د افغان جنو له روبوټیک ټیم سره وکتل. ایراني چارواکو د دغه هیواد د پاوڅ یو غړی د تیرې میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو نیولی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وی په انتخاباتي پروسه کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. تدامیچی یماموتو دا خبره پرون د مدینی ټولنې اکاډمیکو بنسټونو او عدالت غوښتنې د ډلو د ښځینه غړو یوې غونډې ته وکړه او زیاته یې کړه ټاکنې هغه وخت واقعي استازیتوب کولی سي او اعتبار لري چې ښځې په بشپړ ډول پکې ګډون وکړي او د ټاکنو په ټولو برخو کې شامل وي. د یوناما د پرونی اعلامیې په حواله د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو 14% کاندیدان ښځې دي چې د تیرو ټاکنو پرتله زیاتوالی ښیي او د رای ورکوونکو 22% یې ښځې دي. په پام کې ده د ولسي جرګې انتخابات د روانې شنبې په ورځ وسي. د امریکا د ولسمشر سلاکاري او لور ایوان کاتشامب د افغان انجنو له روبوټیک ټیم سره وکتل. ایوان کاتشامب په خپل فیسبوک پاڼه د دې کتنې ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې د دوه انجنو ملاتړ کوي څو یو سوله ییز او آرام افغانستان ته د رسیدو په برخه کې د دوی هیلې پوره سي. د راتلونکو انجنیرانو، مشرانو او روبوټ جوړونکو له یوې ډلې سره یم چې د افغانستان دي. دوی تیر کال امریکا ته په راتلو سختۍ وګاللې. هیله ده چې سږ کال آسان راغلی وي، خو پرښتیا چې په ټوله نړۍ کې ګڼ خلکو ته الهام ورکړ. په افغانستان کې هم همداراز او ماته شخصا ډیر الهام بخښونکي وو. د افغان روبوټیک ټیم یا روبوټ جوړونکو لیوی غړي رویا محبوب ایوان کاتشامب ته وویل چې د افغانستان د ساینس او ټیکنالوژۍ د ښوونځي په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. افغان روبوټیک ټیم د آسیا د ګیم چینجر یا د لوبې بدلوونکي ایوارډ د اخیستلو لپاره امریکا ته تللی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غړي حضرت الله ځاځي نوم په یو ریکارډ کې شامل سو. ځاځي په شپږ بالونو شپږ دېرش منډې وکړې، هغه کار چې تر دې مخکې په شلاوره مسابقو کې یوازې دوو لوبغاړو کړی وو. شغلی ځاځي پرون وویل
د افتخار ځای ده، ځکه پر سړی کوشش کوي چې یو ریکارډ جوړ کړي. نو کرکټ دا ریکارډ د پاره یو لوبغاړی چې راځي نو هغه ځان ته یو ټارګټ ټاکي چې ریکارډ جوړ کړي. نو زما کوشش همدا و، هڅه مې همدا و تر څو یو ریکارډ خپل په نوم کوم، نوی ریکارډ جوړ کړم. نو هغه شکر الحمدلله د میچ کې مې شپږ ګوچکو ریکارډ هم جوړ کړو او تیسترین 50 ریکارډ هم جوړ کړو. نو الله هم شکر گزار یو.
د حضرت الله ځاځي ټیم کابل ځوانانو که څه هم د بلخ د ټیم په وړاندې د 215 منډو د هدف په پوره کولو کې پاتې راغی او په 21 منډې یې لوبه وبایلله. خو د ده لخوا په 12 بالونو د 28 منډو ترسره کولو د ګڼو خلکو پام ځان ته واړاوه. پرون په شارجه کې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په دویمه لوبه کې چې د شپې ناوخته ختمه سوه، د پکتیا پاندرز ټیم د ننګرهار ټیم لخوا د 128 منډو ورکول سوی هدف پوره کړ، په داسل کې چې وو وکټې او دو دیرش بالونه یې په لاس کې وو. له دې سره د بلخ ځوانان او پکتیا ټیمونه د نمرو له مخې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د جدول په سر کې ځای لري. ایراني چارواکو د دغه هیواد د پوځ یو غړی د تیرې میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو نیولی دی. د ایران د قضایه قوې د ویان غلام حسین محسنی اجایی په حواله ویل سوي چې د یکشنبې په ورځ د ایران 11 نور پوځي منصبداران د دې قضیې په تړاو جلب سوي وو. اجایی ډیر جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې یوه پوځي محکمه په دې اړه کار کوي. په پوځي یونیفورم کې وسلولو د سپتمبر پر 22مه د ایران د خوزستان ولایت مرکز اهواز کې پر پوځي پریډ حمله وکړه. په دغه برید کې د سپای پاسداران انقلاب د غوړیو او ملکیانو په شمول 24 کسان وژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول. چارواکو ویلي چې ټول حمله کوونکي وژل سوي دي. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې او هم په خوزستان کې میشتې بلتون غوښتونکي عرب ډلې ومانه. سعودي عربستان خبرداری ورکړې د هر هغه بندیز په وړاندې به ځوابي اقدام کوي چې د ژورنالیست جمال خاشقچی د تری تم کېدو له کبله پر دغه هیواد لګیږي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې له دې قضیې سره جدي چلند کوي. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس اس پی ای پرون د دغه هیواد د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکلي چې ریاض سیاسي او اقتصادي ګواښونه او هر ډول تورونه ردوي او په شدت به د هر اقدام ځواب وایي. سعودي له اصل خبریال جمال خاشقجي چې د سعودي د شاهي حکومت له منتقدانو څخه وو د اکتوبر پر دویمه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی وو، خو له هغې وروسته مړی او ژوندی ورک دی. د ترکیې چارواکو ویلي چې خاشقجي په قونسلګری کې دننه د سعودي د ایجنټانو لخوا وژل سوی، خو سعودي دا خبر بې اساسه بولي. تمه ده د مقدونیا پارلمان نن د دغه هیواد په اساسي قانون کې د مقدونیا د نوم د بدلون په باب پر راوستل سویو تعدیلاتو مباحثه وکړي. د دغه کار هدف له ګاونډي یونان سره د لسګونو کلونو لانجې هوارول دي. د یونان او مقدونیا حکومتونو سږ کال په جون میاشت کې یوه موافقه وکړه چې پر اساس یې د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل سي. په بدل کې به د پخواني یوګسلاویا پر دغه جمهوریت انتقاد نه کیږي چې غواړي هم په ناټو او هم اروپایي ټولنې کې شامل سي. خو د سپتمبر پر دیرشمه په یوه ټول پوښتنه کې 90% ګډونوالو که څه هم د دې موافقې هرکلی وکړ، خو وروسته معلومه شوه چې د رایې پر شرایطو برابرو یوازې 40% خلکو په ټول پوښتنه کې برخه اخیستې او نتیجه یې بالاخره لغوه سوه. د دې لپاره چې دغه ټول پوښتنه قانوني حیثیت خپل کړي، باید د رایې ورکولو پر شرایطو برابرو 50% کسانو پکې ګډون کولی. د افغانستان او پاکستان پوځیانو پرون د ډیورند پر فرضي کرښه وسله وله جګړه وکړه.
په پیله کې د دواړو ترمنځ جګړه نښتې ده. په دې جګړه کې اوس هم خال تر اوسه پورې ډزې روانې وي، خو ولې زموږ لخوا تلفات نشته.
د هلمند په ځینو ولسوالیو کې لا هم راکړه ورکړه په پاکستاني کلدارو کېږي، خو ځینې کسان یې مخالف دي.
زه افغان یم، پاکستاني کلدار ته زه یو ذره ضرورت نه لرم. زوی ته کوزده کوم په افغانۍ کوم، کلور کوم په افغانۍ ورکوم. دا ځای افسوس.
سعودي عربستان خبرداری ورکړی د هر هغه بندي ځواب ورکړی چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د تری تم کېدو د قضیې په خاطر پر دغه هیواد لګیږي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو د پروګرام سیاسي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان او پاکستان پولیسو ساتو ځواکونو پرون د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جنگ کړی دی. جګړه وروسته له هغې د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په سرو څاهانو سیمه کې پیل سوه چې افغان پوځیانو د پاکستاني ځواکونو لخوا د غزن سیم د غځولو مخه ونیوله. د افغانستان دفاع وزارت وایي چا ته اجازه نه ورکوي چې پر افغان خاوره برید وکړي او د دې قضیې د هواري لپاره هڅې کوي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د پاکستانی حکومت له لوري د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم غځولو پلان بیا تازه لانجه رامنځته کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یکشنبې په ماسپښین د افغان او پاکستاني پوله ساتو ځواکونو ترمنځ د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په سره څاهانو کې جنگ پیل شو. دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو د اغزن سیم د غځولو ممانعت وکړ چې بالاخره خبره څو ساعته جګړې ته ورسېده.
د پاکستاني ځواکونو لخوا په هغه سیمه کې سیمې خردار لګېدلو د افغان امنیتي کونه سرحدي ځواکونه د دې معنی ګرځېدلې دي چې په پیله کې د دواړو ترمنځ جګړه نښتې ده. په دې جګړه کې اوس هم خال تر اوسه پورې ډزې روانې وي، خو ولې زموږ لخوا تلفات نشته.
د یکشنبې په ورځ د کندهار د سرحدي ځواکونو د درېیمې لوا سرتیري د سپین بولدک او شورابک ترمنځ د سرو څاهانو په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو په وړاندې درېدلې. د دې لوا درستیزوال ډګروال امین الله ازادي راډیو ته وویل څه باندې 200 پوځیان په سیمه کې ځای پر ځای دي او نور مرستندوی ځواکونه یې هم غوښتي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد ویدوی د دې قضیه د حل لپاره هڅې روانې دي، خو په ټوله کې افغان حکومت د دې خبره چاته په خپل خاوره د بریټ اجازه نه ورکوي.
افغان حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هغوی والو اشخاوره هم څوک یت لاندې کی او یا په دې برخه کې چې د حکومت د نړیوالو قوانینو خلاف عمل وکړي. ټول هغه لارې کاغه ډیپلوماټیکي دي او هغه نور لارې چارې دي له هغه به کار اخیستل کیږي تر څو د ستونزو حل شي.
افغانستان او پاکستان د سولې او ثبات لپاره د عمل پلان هم لاسلیک کړی چې پکې د یو بل د خاوري درناوی او اساسي رکن جوړوي. په وروستیو څو میاشتو کې د پکتیا په ځاځي او د خوست په تڼیو او د پکتیکا په برمل کې څو واره د اغزن سیم د غځولو په نوم د پاکستاني ځواکونو د وړاندې راتګ رپورټونه ورکړل شوي. د پاکستان پوځ وایي اغزن سیم د سرحدي سیمو د امنیت او د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي. پاکستاني پوځ داسې وخت د اغزن سیم د 500 میلیون ډالریزي پر مصرفه پروژې په لګولو ټینګار کوي چې د هیواد اقتصادي پروستیو کې سخت زیانمن شوی او له نړیوال مالی صندوق شاوخوا 12 میلیارد ډالرو پور غوښته.
عمردل چې د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو پرون د ډیورند کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جنگ کړی دی. په هلمند کې پر کلدارو بندیز لګول سوی خلا هم په خراب چلیږي. ولی که څه هم د هلمند چارواکو د یوه منظم پلان له مخې د پاکستاني کلدارو پر چلښت بندیز لګولی، خو داسې ښکاري چې هیڅ چای له راکړې ورکړې لاس نه دی اخیستی. الیاس دایی راپور لري.
بازار د پریمانه وطني توکو ډک دی، خو کله چې د قیمت پوښتنه کوي دوکاندار حتی د افغانیو نرخ لومړی نه وایي. داسې ښکاري چې څه کم میاشت مخکې د هلمند د دولتي مسؤلونو لخوا د پاکستاني کلدارو پر کاروبار د لګول سوي بندیز عمل کېدل آسان نه دي، وخت اړتیا لري.
دا ولکه په پدرینم سوال راغلی اوس خپل پر سر وکړو. په خدای کې ګټه ماته پدې کې نه پېمای چې د ګراک چلاوري.
که ته هم د هلمند دولتي مسؤلونو د ولایتي نظامی شورا په پریکړه کې د پاکستاني کلدارو پر کاروبار د نقدي جرمي خبر هم ورکړی دی، خو د لشکرګاه هټیوال وایي د کوم ځای چې دوی لشکرګاه ته مالونه راوړي هلته افغاني نه کارول کېږي.
د کوم ځای څخه چې موږ دلته شیان راوړو د هر ولایت څخه په هغه ځای کې کالداري چلیږي، لکه په نیمروز کې تومان دی، په هرات کې ډالر دی، په کندهار کې کالداري دی. د دغه درو څلورو ولایتو څخه د کابل څخه هم دامدام شنه، د کابل اکثریت ډالر دی خو چکانه سودا په افغاني دی. نو ځکه موږ دلته هم کالداري چلو، دلته بیا په تبادله کې موږ تاوانیان کېږو. نو دغه دا خبره بیا داسې ده چې باید په مجموع کې په ټول افغانستان کې د ټولو ولایتو باید افغاني هویت سي. یعنی داسې ولسوالۍ شته چې هغه د افغاني او د کالدار توپیر نشي کولی.
دوی وایي که په ګمرکونو کې د کلدارو پر راکړه ورکړه بندیزونه چې د هلمند نه بهر دیونه لګول سي، امکان نه لري چې پر پاکستاني روپیو دي تر دې جدي بندیزونه هم عملي سي. اما ستاسو داسې خلک چې خپل هر ډول کاروبار د پاکستاني کلدارو په ځای په افغانیو کوي، د لشکرګاه اوسیدونکي حاجی مسجد خان راتول.
پاکستان خپل قانون، خپل اسلامیت، د پاکستان سره د زما په څه زه افغانم. پاکستانی کلدار ته زه یو ذره ضرورت نه لرم. زوی ته کوزده کوم په افغانۍ کوم، کلور کوم په افغانۍ ورکوم. دا ځای افسوس افسوس دی چې خطبه په پاکستانی کلداری وایي. بېخي افسوس دی په افغانۍ ولې نه وایي. کلدار هېڅ موږ ته هېڅ رقم یو ارزښت نه لري. که موږ و دغه شي ته ارزښت ورنه کړو، دا شي ته موږ ارزښت ورکړي.
که بل شکرګاه کې د یو شمېر لویو معاملو تر څنګ ځینې کسان عادي سوداوي په کلدارو کوي، خو بلورو پروتو سیمو کې په خاص ډول هلته چې د وسلوالو پولکا کې دی په افغانوي کاروبار صفر بلل کیږي. لدی جملې د هلمند په جنوبي ولسوالیو کې چې د پاکستان سره پر سرحد موقعیت لري، کتون کې د افغانستان بانک کمزوري مدیریت او په بازار کې د افغانوي کمښت د کلدار د چلښت علتونه بول. خو په هلمند کې د افغانستان بانک د ولایتي څنګه مسؤول اسمت الله فضلی دواړه نه مني.
افغانۍ نه دي کمی په افغانستان کې. موږ 250 میلیارد افغانۍ چاپ کړی دی د بازار د دوران لپاره، خو متاسفانه باید ووایم چې موږ یوازې 223 میلیارد افغانۍ په دوران اچولی دي. تقریبا 10 میلیارد دغه جملې څخه د افغانستان بانک په خزانو کې راکید پاتې دي چې دغه څخه لا تر اوسه استفاده هم نه ده سوې.
که د هلمند د مرکز لشکرګاه ترڅنګ د ولسوالیو بازارونو ته د کچاکي توکو چې اکثره په پاکستاني روپیو رانیول کیږي اوړل کیږي وي، خو ته پرېږدو بازار د افغانیو ډک حساب کړو، نو بیا ولې لا هم کالداري په نږدې ټولو معاملو کې کارول کیږي؟ په هلمند کې د افغانستان بانک د څنګه مسؤول اسمت الله فضلی وایي تر هغو چې خلک په خپل خوښه کالدار ته نونه وایي نه بندیږي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوال وایي په داعش ځپلو سیمو کې روغتیایي مرکزونه، ښوونځي او د خلکو مینې په بشپړ ډول تخریب سوي. دی وایي که حکومتي چارواکي د دې ولسوالۍ پرمختیایي کارونو او د امنیت خوندیتوب ته پام ونه کړي، نو خلک د خپلو سیمو کنډوالو ته نه راستنیږي. شاه محمود شینواری تفصیل وړاندې کوي.
د هسکې مینې ولسوال رضوان الله بشرمل د یکشمې په ورځ په هغه ناسته کې چې د ننګرهار ولایت مرستیال په مشرۍ د یو شمېر ادارو مسؤلین دې ولسوالۍ ته ورغلي و، ویویل چې د دې ولسوالۍ زیاتې سیمې له داعش وسلوالو پاکې شوي او مهم مرکزونه هم له منځه تللي دي. خو د هغه په خبره په ټولو د اجزاپلو سیمو کې روغتیایي مرکزونه، ښوونځي، د خلکو کورونه او سړکونه په بشپړ ډول تخریب شوي دي. دی وایي که په دې سیمو کې امنیتي پوستې او خلکو ته د اوسېدو سهولتونه برابر نشي، خلک زړه نخه کوي چې خالي کنډوالو ته راستانه شي.
اورونه وران دي، عامه تاسیسات وران دي، بندونه وران دي، تر څو چې د خلکو نګر چاپېره پوستې وانچول شي خلک مطمئن نشي. بله خبره داره چې دا خلک چې د دې ځینه تللي دي، دېنه معلومه چې دا خلک دولت همکار خلکو دا وتلي دي، تر څو چې دوی مطمئن نشي دلته نشي راتلی.
د ولایت مرستیال تمیم عارف مومند وایي په هغو برخو کې چې د ولس اړتیا ده، د ولایت مقام ژمن دی چې په مختلفو برخو کې د ولس غوښتنو ته رسیدنه وکړي.
موږ یو ځل بیا هم ژمنه کوو که هغه د صحت په برخه کې دی، که هغه د تعلیم په برخه کې دی، که هغه نور انکشافي برخو کې ضرورت دی، انشاءالله ولایتي اداره ژمن ده او په دې برخه کې به په خپل وخت سره رسیدګي کوي.
د ولایتي ادارې یو شمېر مسؤلینو هسکې مینې ولسوالۍ ته په دې سفر کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې د ځینو پروژو پرانیسته هم وکړه. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال او د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری دی ولسوالۍ ته د منظور شوو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو نن د دغه روغتون چارې تاسو عملا تاسو په مخ کې تیږه کېښودل شوه. دا به د 2500 بستر پورې ظرفیت ولري. د دوو کالو په موده کې به تکمیلېږي. بودجه د عامې روغتیا د وزارت انکشافي بودجه ده. د 1500 افغانۍ په شاوخوا کې مصرف راځي او دوو کالو په شاوخوا کې به جوړېږي.
په را روان کال کې موږ غواړو د هسکې مینې څلور بابا ښوونځیو ته، د بنګزار، چاروازۍ، غلنۍ او غوختري ښوونځیو ته تعمیرونه ورغوو او هغه د سرپنا ستونزې حل کړو. همدارنګه د شپولې لیسې لپاره یو تعمیر په دغې نږدې ورځو کې شروع کیږي چې د هغې لپاره مساحه مشخصه کړې ده.
د هسکې مینې ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره په تیره یوه نیمه لسیزه کې د چارواکو ټول سفرونه د جګړو او عملیاتو په تړه وو، خو دا لومړی ځل دی چې د ولایتي ادارې یو شمېر مسؤلین دې ولسوالۍ ته د پروژو د پرانیستې لپاره ورځي.
د کونړ اوسیدونکي له افغان ځواکونو غواړي چې د ولسي جرګې د ټاکنو په شپو ورځو کې باید د رای ورکولو، د مرکزونو او خلکو امنیت ته جدي پام وکړي. د ولسي جرګې انتخابات د شنبې په ورځ کیږي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د کونړ دوه تنو قومي مشرانو د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زمان ماجی فیض احمد ده او د افغان ځواکونو نه مې دا خواست چې خپل امنیت تامین وسي او د خپل ولس خدمت وکړي. په دغه ورځ باندې باید د خپل قربانۍ ته آمده شي، خپل هر څه ته آمده شي.
زما نوم اجی عبدالرب دی، د لوی دم کلي د خلکو د ټولنې شورا رئیس یم. د امنیتي ځواکونو نه مې هیله دا ده چې د ولسونو امنیت د انتخاباتو په ورځ باندې څه قسم چې د ولسونو تقاضا ده دوی نه باغ سیر د ولس امنیت ورساتي.
دوی له افغان ځواکونو د همغواړي چې د یو شمیر نوماندانو له خوا که د رای ورکوونکو په وړاندې کوم مزاحمت جوړیږي او ګډوډي رامنځته کوي باید دوی په کلکه مخه ونیسي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک دي د امنیت په اړه هیڅ ډول تشویش نه کوي.
عملاً هغه نقطې چې موږ هلته انتخابات امنیت نیسو، هلته موږ ځو هغه ساحې ګورو، هلته امنیت نیسو چې موږ څنګه ګواښ شته، تعدید شته، کوم شی شته، کوم ډول وسله استعمال شي او کوم ډول تدابیر هلته ونیول شي. کومه برخه د اردو د پوځ دی هلته باید مهمه برخه وي چې هلته ځای پر ځای شي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو په ورځ د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې د ولسي جرګې ټاکنې د روانې میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به نوریاس نوري راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
استرالیای سنډی مارننګ هیرالد ورځپاڼې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د طالبانو مشران غواړي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرو ته دوام ورکړي. ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد هغه بیان ته اشاره کړې چې ویلي دي دواړو لورو په قطر کې د جمعې د ورځې په کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د حضور او په دې هیواد کې د جګړې د سوله ییزې حل لارې پر مسلو خبرې وکړې او موافقه وشوه چې دا ولغونډې دوام عمومي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دغه لس ورځني سفر کې پر قطر سربیره چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی، له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، پاکستان او افغانستان څخه هم لیدنې کتنې ترسره کړې وي او د شنبې په ورځ بیا کابل ته د سفر په ترڅ کې د خپلو لیدنو کتنو په اړه معلومات د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره شریک کړل. برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د ولسی جرګې د یوې کاندید د انتخاباتي کمپاین پر یوې غونډې د شنبې د ورځې د حملې په اړه لیکلي چې چارواکو د یکشنبې په ورځ د دغې حملې چې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې وشوه د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 22 تنه وښود. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ویره شته چې د راتلونکې شنبې د ورځې د ولسی جرګې د انتخاباتو تر ترسره کېدو پورې نورې دا ډول پیښې وشي. ډیلی میل لیکي د ولسی جرګې د انتخاباتو په تړاو شخړو کې تر اوسه په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. له دې مخکې په هلمند کې په یوه انتحاري حمله کې د ولسی جرګې یو کاندید له څو نورو ملګرو سره ووژل شو. که څه هم په تخار کې د وروستۍ حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبانو د دغې پروسې د ګډوډولو ګواښ کړی دی. امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونه د افغانستان د جګړې په اړه بیا په یو مطلب کې لیکي چې طالبانو د شنبې په ورځ په دو پکتیکا او سمنګان ولایتونو کې د دو ولسوالیو د نیول کېدو ادعا وکړه. او د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد د ټولنیزو رسنیو له لارې په یو بیان کې وویل چې خوشامند ولسوالۍ وسلوالو تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده. د خبرونې په وینا افغان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې، خو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو خبرې کړې ده. د لانګ وار ژورنال په وینا وسلوالو طالبانو دغه راز ادا کړی چې د درای سوف ولسوالۍ هم له امنیتي ځواکونو تصفیه کړي او هغوی ته درنه مرژوبله اړولې ده. د خبرونې په وینا که څه هم امریکایي چارواکي ادا کوي چې وسلوال طالبان ورخطا شوي او د حملو توان یې له لاسه ورکړی، خو لیدل کېږي چې هغوی تر اوسه په تعارضي حالت کې دي.
سعودي عربستان خبرداري ورکړي د هر هغه بندیز ځواب ورکړي چې د جمال خاشقجي د تریتم کېدو د قضیې په خاطر پر دغه هیواد لګیږي. بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون په ګډه اعلامیه کې وویل چې له دې قضیې سره جدي چلند کوي. سفی الله ستانکزی راپور لري.
کله یوې خوا د سعودي الاصله خبریال جمال خاشقجي د تریتم کېدو په خاطر پر سعودي عربستان د امریکا او اروپایي ملګرو لخوا فشارونه زیاتېږي، له بلې خوا دغه هیواد د هر ډول سزایي ګواښونو په وړاندې خبرداری ورکړی. خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده له واشنگتن پوسټ سره کار کوو، خو د اکتوبر له 2 چې کله په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت تریتم دی. دی له خپلې ترکۍ کوژدنې حدیث چنګیز سره د واده د اسنادو د جوړولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ورغلی و. ترکیه په دې ورده چې خاشقجي د سعودي عربستان د اجنټانو لخوا په قونسلګرۍ کې وژل شوی او مړی وړی دی. سعودي عربستان دا تور ردوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که معلومه شي عربستان په دې قضیه کې لاس ولري، کلکه سزا به وویني. خو ټرمپ دا هم ویلي چې که واشنگتن په سعودي باندې د وسلو پلور بند کړي، خپل ځان به هم سزا ته برابر کړي. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس پرون د دغه هیواد د یو لوړپوړي چارواکي له قوله لیکلي چې ریاض سیاسي او اقتصادي ګواښونه او هر ډول تورونه ردوي. د دغه مقام نوم نه دی اخیستل شوی، خو زیاته کړې ده چې د سعودي اقتصاد نړیوال اقتصاد ته مهمه ده او سعودي ټینګار کوي چې د هر اقدام ځواب به په لا قوي اقدام سره ورکړي. په واشنگتن کې د سعودي عربستان سفارت هم پرون په یو ټویټ کې د هغه پیغام په چوکاټ کې چې په خپل یو وضاحت بللی لیکلي، د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د کور ودان ویټیل دی پیښې سره یې عجولانه چلند نه دی کړی. خود نړۍ او اروپا لوی قدرتونو بریتانیا، فرانسې او جرمني بیا پرون په ګډه په یو بیان کې وویل چې د جمال خاشقجي د تریتم کېدو له قضیې سره جدي چلند کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې سعودي باید د دې قضیې په اړه همکاري وکړي. نه غواړم فرضي ووایم، ځکه تر اوسه په رښتیا نه پوهیږو، خو موږ سپینه کړې چې که دا خبرې رښتیا وي په واقعیت سره چې ډېرې ویرونکې به وي او موږ به بیا په دې اړه د یو مناسب غبرګون د ښودل لپاره فکر وکړو. جرمی هانت او تر هغې مخکې بریتانیا، جرمني او فرانسې په ګډه اعلامیه کې یادونه کړې چې باید کلکې څېړنې وشي څو معلومه شي چې له خاشقجي سره څه شوي او که چېرته تورونه رښتیا وي، د قضیې عاملین باید سزا وویني. دغه اروپایي قدرتونو همداراز ویلي چې له سعودي تمه لري څو په دې برخه کې موجوده پوښتنې په جزئیاتو ځواب کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو توغندی چې په پام کې وه فضا ته ولیږل سي له ناکامۍ سره مخامخ سوی دی. په دې اړه نور له عصمت څاروان نه اوري.
د پنجشنبې په ورځ ساویز توغندی چې دوه امریکایي او روسي ستورمزلي په فضایي کپسول کې فضا ته وړل، د تخنیکي ستونزې ښکار شو. فضانوردان د توغندي له توغولو 13 دقیقې وروسته بیرته مځکې ته راغلل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې کپسول په ډېر سرعت پر مځکه کښېناسته. د مسؤلانو په وینا د توغندي دوهمه برخه له توغیدو دوه دقیقې وروسته له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شوه. تر اوسه پورې د تخنیکي ستونزې علت نه دی معلوم. البته ستورمزلی روغ رمټ په قزاقستان کې له کپسول څخه وېستل شول، خو د هغوی سفر لغوه شو او دا د روسیې فضایي پروګرام ته یو لوی ګوزار دی. دا په دیرشو کلونو کې لومړی ځل دی چې فضا ته د انسانانو د لیږلو ماموریت ناکامی شي. ټاکل شوی و چې د امریکا د ناسا ستورمزلی نیک هاګو او د روسیې د فضایي ادارې ستورمزلی الکسی اوچنین فضا ته په ګډه لاړ شي. له توغندي څخه د کپسول له جلا کېدو وروسته لمځکې 50 کیلومتره لوړ دوی د لنډ وخت لپاره د مځکې له جاذبې لریوالی احساس کړ او وروسته یې جاذبه د مځکې 6 یا 7 برابره زیاته احساسوله. د ستورمزلو د سپرلۍ کپسول له استول کېدو 1.5 دقیقې وروسته په یوه پراشوټ کې د قزاقستان د بایکنور د مرکز د شمال ختیځ په یوه سیمه کې کښته شو. اوس د روسیې هغه ټول ماموریتونه ځنډول شوي چې انسان به یې فضا ته بیوه. دا ماموریتونه به تر هغو نه کېږي چې د پنجشنبې د ورځې د تخنیکي ستونزې علت څرګند شوی نه وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. له دې قضیې وروسته ناسا وویل چې نړیوال فضایي تمځي ته د پخوا په شان بې سپرلیو ماموریت له سره پیلوي.
د افغانستان په جنوبي سیمو کې ولور او د ودونو زیات لګښت لا هم یوه لویه ټولنیزه ستونزه ګڼل کېږي چې د بشري حقونو فعالان وایي د کورنۍ تاوتریخوالي د اصلي عامل په توګه پر ځای پاتې ده. په کندهار کې د بشري حقونو اداره وایي په تیرو 2 میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي لسګونه داسې پیښې ثبت کړي چې علت یې د دوو کورنیو ترمنځ د زیات ولور اخیستل دي. صادق رښتینی راپور لري.
د خپل بخت د ځلولو لپاره 15 کاله کېږي چې د کندهار ښار پر واټونو د خلکو د بوټونو پر رنګولو او ځلولو بوخت دی. نذیر احمد 24 کاله عمر لري او په کندهار ښار کې بوټونه ګنډي. دی هم شایي په کندهار کې د هغه سلګونو ځوانانو له ډلې څخه وي چې د خپل ولور د پیدا کولو لپاره د کلونو د رئیس لالهاند ګرځي. نذیر وایي 6 کاله کېږي چې کوزدایه کړې، نه یې ولور پوره کېږي او نه یې هم د خسر پر زړه رحم تېرېږي چې دغه دروند بار یې له اوږو کښته کړي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د بشري حقونو فعالان وایي چې په دغه سیمه کې د زیات ولور اخیستل نه یوازې د میرمنې او خاوند ترمنځ ستونزې زیږولي، بلکې د کورنیو ترمنځ د تاوتریخوالي لامل شوی. په کندهار کې د بشري حقونو د کمیسیون د شوزو د بخښي مرستیال امینه شافزلی وای په تیر 3 میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي 40 داسې پیښې ثبت کړي چې لامل یې د زیات ولور اخیستل دي.
چون طفل خوف می باشه، تویانش زیاد می باشه، اونا تمام روز تانه و ولت و کو با وجود میه. بالاخره زیادتر که با وجود میه فامیل از اون قطع میکنه. نمی 4 ماهی که ما آمار داریم تقریبا به 40 تویانه که گرفتن تویانه زیاد به 40 میرسه.
با این وقت که پکنده هر که در شد 4 ریاست 4 واکی بایی د زیات ولور اخیستل تر ډیره په ولسوالیو کې تر سترګو کیږي چې له 300 څخه نیولې آن تر 2 لک افغانۍ پورې رسیږي. د کندهار د شلو چارې سرکیا څخه وایي د زیات ولور، طلاق او په بدو کې د نجونو د ورکړې موضوعات تر پخوا کم شوي چې لامل یې د ځوانانو په هوا یادوي.
موش پروش کل در موضوع دونه ندر بودلی ولی وارم کل موش در قضیه زیادی در بودلی چون خودی در بار بال بار مشکل و ستونس بی سموش زوانا نخم و سپدی بانی پیدیلی دی چی با بد کور که ولی موش باید خپل جوان ولی فیدا کو موش باید خپل اولادو یا خپل خواین در جوان ولی قربانی کو پا در موضوع تا هم زیاد توجه سمیده. موش پروش کل در قضیه هم ندر بودلی چی اینجونی پا بدو کور کل تروس پر ما هم ندر بودلی.
که څه هم په جنوبی ولایتونو کې دنیا علیمان مهر د اسلام له نظره شریکار او د ښځې حق یادوي، خو ټینګار کوي هر هغه څه چې په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل ګرځي باید مخه ونیول شي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کندهار ولایت د ډن له ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې سکاله په ځمکه کې ډیر پیاز کرلی وو، حاصلات یې هم ښه وو خو مارکیټ ورته نشته، دوی په دې فصل کې ډیر تاواني شوی دی. د دې ستونزو مو د کندهار ولایت د کرنې له رئیس ښاغلي سید حفیظ الله سیدی سره هم شریک کړه، پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
استاسی نوم څه دی او د کوم ځای په ټلیفون کړی؟
ما نوم عبدالحنان دی، د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ نه مستا سره تماس نیولی دی.
څه مشکل لري؟
مشکل مې دغه دی ورور، حکومت را ته وایي چې تاریخ مه کړه، بنګه مه کړه، پلانې شی مه کړه، صفا مه کوي وکړه، موږ کرلې پیاز دي لکاو لکاو مصرفونه پسې وي دي. زموږ دغه حکومت څه دا غوښتنه ده چې یاد د ملک سره قرارداد وسی، یاد دغه زموږ ته یو لارو طریقه را برابر کړي، په مځکو کې پر درته راسته.
د دې سیمې څومره دی قانونو به پیاز کرلي؟
کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ، د پنجوایي ولسوالۍ، د ډنډ ولسوالۍ، د دامان ولسوالۍ، د په درې سوه د قانونو به دغه پیاز کرلي.
حاصلات زیات شوی؟
حاصلات شاصلات ورکړي دي، خوندور حاصلات ورکړي دي. خو دا دي چې بازار نه څه چې ګرد حساب ورته وکړي، زموږ د نن ورځې روزانه نه په جوړیږي، 500 افغانۍ موږ د نن روزانه نه پاتېږي.
کوم اندازه خو به هم خرڅ کړي کنه؟
خرڅ کړي مې دي سید، پرون نه وړم ورځې مارکیټ ته وړي دي، په دې افغانۍ ما جال ورکړي دي، 300 جال ما د شرنده مارکیټ ته وړي و، 50 افغانۍ ما سره ډاکټر والا وړي دي، په افغانۍ د خالي جالې ده، په یو افغانۍ التزما سره په مارکیټ کې وړي، مارکیټ والا په دې افغانۍ غوري راښته کوي. نو بیا ته خپل حساب ورته ولګو چې ما ته په جال کې څو پاتېږي.
په دغه یو جال کې څو منه؟
وو وو منه جال
چې څو کیلو راشي؟
کیلو خو هغه دی، نه کیلو، څوارلس کیلو، پنځلس کیلو اندازن راځي.
نور ولایتونو ته نه ځي؟
کابل، خوست ته ځي، پکتیا و هغه ځایو ته ځي. کم کم ځي، 2000 جاله، 1500 جاله د دغه مارکیټ څخه بارېږي، د کانانو د ورځې 8000 جاله، 2000 جاله. نو هغه په دې باندې چیرې کمزوري کیږي؟
تیرو کلونو کې خو به دا پاکستان ته تلل کنه؟
وو پاکستان ته تلل، شش کال د پاکستان ګمرکاتو لوړ دي، د دغه بورې باندې 1500، 1200 جاله، 1000 روپۍ مصرف راځي. پخوا 1500 څلور نیم سوه روپۍ مصرف راکړي، هلته به چې په 2000 روپۍ خاص و ماته به 800 روپۍ، 1200 روپۍ په ګولۍ کې پاتې دي. اوس نو چې په هلته په 1500 خرڅېږي، 1200 روپۍ، 1000 روپۍ، 1200 روپۍ مصرف راځي، ماته 1500 څلور سوه کلداري پاتېږي. نو هغه به څه شي د ګر کال خواري ته ته بیا وګوره.
تاسو خو به په کندهار کې د زمیندارو، دیقانانو او بغلرونکو اتحادیه ولرئ کنه؟ دا مشکل هم هغې سره شریک کړی نه دی؟
مشکل دغه چا دی چې کم سړي ته دغه حکومت مرسته نه وي ورسره کړې، هغه بغاري چې غار وي د هغه غږ څوک نه اوري، او کم سړي چې په هغه وخت کې د حکومت د کوره سه یا مرستې یا د اخبارو یا د تخم یا د یو بل شي مرسته ترلاسه کړې، هغه سره چې موږ کښېنو هغه راته وایي وایي دا پرېږدي، دا دومره غم نه دی.
د کندهار ولایت د وطاق تجارت رئیس په دې څه کې څه وایي؟ تاسو ورغلي یاستئ؟
موږ کوم خلک چې زموږ د علاقې مشران دي، ملکان دي، موږ هغه ته ویل دي چې تر راځي ولاړ شو، دغه یو سړي ته خو د خواست وکړو چې ورسو، دا یا والي ته خواست وکړو، یا زراعت ریاست ته خواست وکړو، چا ته خواست وکړو، هغه وایي دا ورور زموږ کار نه دی. چې موږ بېکانان هلته څوک په بازار کې داسې غټ ځای نږدې، هغه مخته اسکر څوک نه پرېږدي.
داسې نه کوي چې تاسو ټول دېقانان راغونډ شي او والي ته ورشئ دغه مشکل ورسره شریک کړئ؟
نو دېقانان کې پارک ته اوس یو دېقان دی، هغه د انګورو باغ هم لري، انګور یې ښه اصول ورکړی دي، په ښه بیه خرڅېږي. اوس او جو چې دی هغه من په 2000 روپے خرڅېږي هغه ځان نه لري. کم سړی چې هغه خوار غریب دی د بل ځکه په اجاره وس ما خپل په اجاره په 2000 روپے نه ځکه اجاره کړی دا زه د هغه اجاره ته نه سم د بل ځکه د ما هغه په 2000 روپے په شی غواړي.
دغه ستونزه په 13 کلونو کې مو او کنه سکل پیدا شوی
یا یا یو د پروشه کا ش بازارونه ما خپل کړی و شو خواري و سم بری را وکړه شاش کال هغه دی وس د درې میاش کې د دې میاش کې چې موږ اچاس خپل دې د خاصول نه پراتی دی ورسته بولې
دغه مشکل څومره تاوان در رسولې
2000 روپے ما صدر زکی والا غواړي 3000 روپے ما مصرف کړې 3000 روپے به زه تاوان کوم او درې کسان ز لاس میاش کې ولس میاش کې ولس میاش کې خواري پاته ولن چې ما د 500 روپے نه بل ځای خواري کړې د نن بل ځای خواري کړل د دا کښ کنه ته ما غو 500 بنځکې لاسو تخپلې سوچ ته وکړه درو کسان چې د ورځې ما ته 300 کالداري روزانه سو ساتي ما د میاش نظر په کې د لس د درو کسان د 12 میاش د تخپلې حساب ته وکړه 2000 3000 روپیه ما غو نقصان سو 900 روپیه ما په شاش کار کې نقصان وکړ یا 3000 روپیه
اوس څه غواړې ته
اوس زه غواړم چې دا زما څنګه د زیرات د وزیر سره شریک شي به یم د سره قرارداد وکړي یا د پاکستان سره پر دا مالیه باندې خبرې وکړي دا مالیه د ژاکشه ته کې
ستا مشکل به ورسو د مقامات وغوښت به ورسو
مننه ژوندې وکړي وروه
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د کندهار ولایت د کرنې رئیس خاغلی سید حفیظ الله سیدی سره شریک کړه. جناب سیدی، د کندهار ولایت د ډنډ له ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر آزادی راډیو ته ویلي چې سکاله په ځمکه کې ډیر پیاز کرلی وو، حاصلات یې هم خو بازار نه لري، بهر ته هم نه صادرېږي او د ده په خبره زیات تاواني شوی دی. ستاسو نظر مو غوښت.
د دې ورور مشکل واقع شته دی. موږ هم د ستونزه چې د زراعت په سکتور کې لرو او د زراعتي محصولاتو د پاره لرو هغه د مارکیټ مسله ده. د ټول افغانستان په سطح زموږ اکثره بزګران چې دي ډېر ښه حاصلات واخلي، ډېر ښه خواري وکړي، خو بیا د دې هغه محصول چې دی مارکیټ ونه لري یا په ډېر کم قیمت باندې مارکیټ ته ځي دی زیانمن کیږي. په دې باندې موږ اوس کار کوو، عامه پوهاوی کوو چې کم کال کې د کم جنس کم محصول قیمت زیات شي، بیا د پماره کال باندې راتلونکو کال ته بیا ټول د ماغه محصول کری، نو چې مارکیټ کې کله زیات وي تقاضا کم وي خپل قیمت کمزورې وي نو بزګر تاواني کیږي. بزګر ټول ځمکه باید په یو فصل باندې ونه کری، کریم د باید د خپل ځمکه طبقه طبقه کې مثلا یو جریب مثلا د میاشتې په 15 د مخ کې وکری، یو جریب پسې بیا ماغه فصل کې دا ګلپیان کری که پیاز کری شلو دې په سیروسته وکړي. یو خو ګټه په دې کې دا ده د بزګر لپاره چې مثلا د هغه کم چې زراعتي تمرینات دي، زراعتي مشخونه دي، دا خطر سره کولای شي، یعنی خرچې دګي کولای شي. بل مارکیټ باندې هم لوټ ناراضي چې د ټول حاصل په یو تاریخ باندې کده کښ کړي وي، د محصول تبن په یو وخت باندې رسیږي، نو بیا مارکیټ ته دا چې رسوي الته مارکیټ باندې زیات وي، الته محصول زیات وي، تقاضا کم وي، نو قیمت راغورځيږي. پیاز دي زمونږ زیات کیږي، زمونږ اقلیمي شرایطو ته ډیر برابر دي، نو دلته مونږ یو غټه ستونزه د استورونو لرو چې کول ستورونه نشته چې دا مونږ ستور کو د پاکستانی تجاران یا زمونږ افغاني تجاران دا په سیزن کې د بزګرانو څخه ډیر ارزان اخلي، د یوړي پاکستان کې الته ستور کوي، درې میاشتې بعد څلور میاشتې بعد اته د افغانستان تر راځي مختلف ولایتو ته، دا دلته بیا په ډېر جګ قیمت باندې دا خرڅېږي. دا ستونزه واقعیت ته دی.
سیدي صاحب، د دې ستونزې د حل لپاره هغه کوم تدابیر چې د کرنې وزارت نیولي که هغه لږ بیان کړي؟
په دې کې انشاءالله وزارت زراعت او په ولایتو کې ریاست زراعت ترویج کارمندان موږ په دې کې عامه پوهاوی دپاره کار کوو د بزګرانو، او همدارنګه د مارکیټ کول ستورونو لپاره هم تاسو په جریان کې اوسئ چې کارونه شروع دي. 3000 متره ټنه په تولید سره به ان شاء الله دغه ستور جوړ شي، دغه به جوړولو سره به ان شاء الله بیا زموږ ډېرې ستونزې کمې شي.
جناب سیدی صاحب، په خو خو به دغه حاصلات پاکستان ته تله، هندستان ته تله، هلته ډېر ښه مارکیټونه لرل، نو سکل نه دي تلي که څنګه؟
مارکیټ وته شته دی، یعنی پاکستانی تجاران افغانی تجاران دا پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، خو په ډیر کم قیمت باندې. معنی که چېرته موږ دا دې دپاره او بیا خپل محصول د مارکیټ د تقاضا مطابق مارکیټ ته وړاندې کړو، هم به نو د مارکیټ قیمتونه تغه ساتل شوی وي او همدارنګ زمو بزګر به تاوان هم نوي کړو بزګر ته هم یو څه پیسې لاسته ورغلي وي.
سید صاحب کده دولت ځین ورګانونه ځین وزارتونه امنیتی ورګانونه دفاعي ورګانونه دغه حاصلات په خپل واخلي نو د سربې حکومت نه شوي؟
بالکل زمنګا کوشش هم دا دی اوس جناب رئیس جمهور په دې کې ډیر تاګه دی چې تاسو داخلي محصولات څخه استفاده وکړئ چې دې سره به یو زم خصوصي سکتور هغه چا چې په زراعت کې پانګونه کړې ده نو دا سپورت کیږي.
جناب سید صاحب دې تاسو ته څه مشوره ده دغه سړی چې عبدالحنان نومیږي او یې سکل متاوان کړي دې تاسو مشوره ورکوي تاسو چې آینده کې دغه تاوان نه بچي؟
بالکل دې تاسو مشوره ده چې د مارکیټ د تقاضا په نظر کې ونیسي او دې د خپل ټول یو محصول مثلا دې ونه کړي یو فصل ونه کړي د کولای شي چې په څنګه کې مثلا ک پیاز دی کری پیاز سره څنګه وګو کری کچالو کری مثلا نور سبزیجات پالک بامیا رومیان ډیر خ مارکیټ لري دا وکری بادرنګ وکری یعنی کدا غشینه ده په نظر کې ونی سي نو زه ان شاء الله یقیني ما چې دې بتاوان ونی کی او دې بغټه کوي
نو وس خو تاوان کړي
کم از کم دې زمون سره د خپل مشکل چې ده د نږدې نظم د ولسوالۍ د ترویج کارمندانو سره همدارنګ ریاست زراعت خود بزګر کور دې دې کولای شي ال تراشي زمون مشوره واخلي خارجي مارکیټ پسې هم موږ ګرځو دا ټول هغه څه دي چې دولت دې تجمن دی.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و موریدل چې د کندهار ولایت یو بزګر ویلی چې پیاز ډیر حاصلات ورکړي خو بازار نه لري او خپل مصرف هم ورته نه پوره کوي او د کندهار ولایت د کرن رئیس سید حفیظ الله سیدی ژمنه وکړه چې دوی ته به ګټورې مشورې ورکړي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی لازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني په دې خبرونه کې غواړم د تل پتیر استاذو هغه پیغامونه خبره کوچې تاسو پکې خپل ورک ځان لټوي خو د خبرونی د جوړش سره سم به لمړی د هغو دوستانو پیغامونه ووري چې دوی لغپل کورنۍ ولري دي او غواړي د همدې خبرونی لاري کورنۍ او دوستانو ته ورسیږي. که تاسو ته معلومات وینو کولای سي د ازادي رادیو د ورک دوستانو خبرونی ته زنګ ووهي او د ورک یا مندل سوي کس نشانی ځای او د خپل د ټلیفون شمیره راته پرېږدي نو نور مو په تمه نه پرېږدم پیغامونه ته به ورسو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه حکیم الله د کندهار ولایت څخه تاسو ته یو پیغام پرېږدم. موږ یو انجلۍ پیدا کړې ده چې نوم یې شاکره ده. زموږ سره هر چا دغه خور یا معنا پیژني زموږ سره دې پر دغه شمیره تماس ونیسي 0 5 3 5 0 2 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بله السلام علیکم. ارشاد د خوزلات هلو مند زلو صالح ته زه تقریبا درې کلن وم چې د خپل کور څخه نه درکه شوی یم. اوس شپاړس کاله عمر لرم او خوست کې د یو کور سره اوسېږم. که خپل خپلوان او یا بل داسې څوک هم مې غږ اوري نو ما ته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0-5-0-8-0-0 شمېره یو ځل بیا وایم 0-5-0-8-0-0 السلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیر الله زمه کلاګر څنګه جان د توغلی زما یو روح د مخام میجه یو د سلطان میجه پروار خبر پر دې کړی چې زما شمیره دې وایي زما دا شمیره دې د رضا سر لوټ کې ماته دې جان و سه پر و څلور درې واره نه بیا دوا و څنګه څلور دیوارې لا بیا تکراروم 0-5-0-9-9-9-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
دوستان اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښې لټوئ.
بله، السلام علیکم. ساحل سلیم د هلمند ولایت مرکز لشکرګانه د ټلیفون پر لیکم. زما یو کلیوال دی چې د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د یولسم بلاک اوسېدونکی دی. هغه لانګلې مېږې د شهزاده حکاز زوی دی او د لوی اختر نه مخکې د خپله کوره څخه ندراکه سوی دی. کندهار ولایت د ارغنده ولسوالۍ کې تللی دی. انسانی مہربانی ٹیلیفون پر ہمدہ شمارا بند اعتماد ہونے سے سلام شمارا دا اسپیکر ہوا سلور سلویش درنوی وہ تم جو
السلام علیکم.
السلام علیکم. زه بنوا کوچای خوست ولایت د ببرک تانی څخه تای سره په تماش کې زما یو اندیواز د درې کال کېږي د لشیر په ولسوالۍ کې د خوست ښار طرف ته په تګو ته ورک شوی ده. اتلس کال عمر لري که چاته په دې اړه معلومات دي نو ماته دې په دې شمېره تلیفون وشي
0000243 شپږ 1.
السلام علیکم.
اکبر شاہپور معلومات یا ایماش مارا دے سب کی ایماش مارا دے انہیں سے معلومات مانا.
السلام علیکم. یو الک دا اصلی نوم دا دما زوی دا دا تکاله کی دی چې دای په پیښور کې ورک نادرا کده ورک دا که آر چا تا معلومی نو دای دی میدان دی ولایت دا دی نرخ دی ولسوالی دا او دغه دی مون شماره دا دا دی مون شماره دا پا دغه شماره دی مون تا زنگ وی او یو جان مننه.
بله السلام علیکم، زه سمی غلا د فراه ولایت د بلابولک د ولسوالی سمی اړیکه نیولی یم. زما یو ورو دی د رفیع الله په نامه، دا دوه کاله کېږي چې ناترکه دی. که چا معلومات وي په دغه حق لدي زموږ سره اړیکه په دغه شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 0 2 0 2 2 1 4. وسلام.
بله السلام علیکم، زاد الله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی الوزی نمیزی د غو اوسېدون کوي ده، د کلا په ښار د سینک اوسېدون کوي ده، د پنځه کېږي ورځ دی که هر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات وي نو ما له دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووهي. 0 0 2 2 3 0 0 4 3. نخته مو شه.
سلام علیکم، زه رز محمد در غندای در مسالی سخ خبر کوم. از مزو دوستی محمد نمیز اصابی تکلیف لدی اصلی در پنجوائی در مسالی دی در از محمد رازه دی که هر ور پا حق معلومات لدی سمارا مزو یلان بلخ پل برکلو دی با اسم محمد از مستر اطلاع را که اختلا شرنگی برکلو تیجی.
بله سلام علیکم، زه سایت خان نه کندار ولایت سنجوای ول طالب استوان زه خبر کنم ما کا به شنگار نمی خدای وا سر به گل د شاور ونه کی چې د ایران خاطر سره وس نه درا کا د چار څو په دې معلومات لري ما ته بدار لمبار زنګ وي چې پر اویا ووی شنیوی و تاو یې چې ته جره من نه غبره. سلام علیکم،
السلام علیکم، محمد خان د غزنی ولایت د ضرور شریف خان اعلی کړ سره چې یو ځای ده. ما یو ورور دی چې د سي د بیار له سره کلی دی پلار مې عبد الحمید دی د بن احمد لاوی د جنو نشمت له کور څخه نظر کړی نو چې هر چا ته په اړه باندې معلومات په دې شمېره دی راته څنګه وي چې پر اویا اته دې ساتنې څنګه سوال وله شمېره یو ورځ دی لوم چې پر اویا اته دې ساتنې څنګه سوال وله په دې شمېره کې راته زنګ وي او خپله جایزه هم ترلاسه کولای شي.
السلام علیکم، کرښې ته راغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له ساحې څخه. زما یو ماما دی چې دغه 16 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. شادي خان نومېږي چې د ورونو نومونه دي عبدالرشید عبدالشکور خان، دغه د ورونو نومونه دي او د مشر خدای نوم یې عبدالغفار، شروع نومې عبدالغفور دی. که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دي زما سره پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي. 0 0 2 2 0 0 8 0 8. یو ځل بیا شمېره وایم، 0 0 2 2 0 0 8 0 8.
زما نوم احمد ولی ده، د کابل څخه مې اړیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا واته میاشت کېږي اردو ملي کې په اوروزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده، نو تقریبا واته میاشت کېږي چې هغه نه موږ ته اول راسي او نه شماره هغه تلیفون چې ور سره و هغه بنده ده او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه امتن وه او نه امن و امنیت وه، بلکې د طالبانو په معاصره کې وه. نو د هغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلی. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په اوروزګان ولایت کې، نوم یې وایم، د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراک یا معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي، نو الله تعالی ته ساجر به نصیب کړي. زما شماره ده 0 9 1 1 9 8 0. د ریبه شماره ده 0 1 1 8 9 5 5 8 8 2.
السلام علیکم، معلم رحمت الله دې موږ ته موجود سوالي سم اړیکه نیولې.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدا سلام اما دهیر من ولی سفر بری خواهم موجه ورد دوست شدن از سمات دید تجاز باست از دید دهیر من ولی بخشال کردی نداری و سالی و سیدن کردی نشهر شهر در پاک و معلوماتی پدرش نردی ما سرائی که بونی سی سپر و سپر تنزا و شفر دو دری سپر دری سپر جاش مارا سپر و سپر تنزا و شفر
السلام علیکم ز عبدالحنان مومنی ملک کندهار ولایت څخه اسما یو دو سورکی د وحید پنوم باندې د نن سنو شپږمې شکیږي چې کوټ نو درغلی کې څوک فاره معلومات لري نو ماته جی فدغه شمیره زنګوي صفر اوه سوه نه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا.
السلام علیکم زه ملت خان د غزنی له ولایت نه خبره کوم. زموږ یو دوه نفره کلیوال دي، یو د پپل په نامه او بل د روغان په نامه دي. د لوی اختر د لوی اختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی په ولایت کې ورک شوي دي. دواړه سره وروڼه دي. پپل لاسې غټ تور مزغن سړی ده او روغان دی سر ده چې څوک د دې په اړه باندې معلومات لري او یا دې خپله باندې غږ اوري نو تاسو د دې شماره باندې تماس ونیسي. صفر دوه وارې اووه څلور نه پنځه دوه وارې دوه دوه.
السلام علیکم، نوم مې بلال دی، د کابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا دی د سردار والی په نوم دی، د پلار نوم یې قاسم علي دی. سل کاله کېږي چې نادرکه شوی دی د پاکستان د خزانې کیمپ څخه. که هر چا ته پته وي معلومات وي ما ته یې په دې شمېره زنګ وښي. صفر اووه اووه څلور اته څلور دوه نهه دوه نهه. والسلام.
اور السلام علیکم، ما یو ورور دی، دادا راجی پن احمد دی، د شمپیر اور شورک دی، یو بل په حرم ور سره دی، هغه د پیولا پن احمد دی، د دوی پر د باندې سلی د مرشي او خو ته کار دی، یو سوال د رق معلومات لري، د شورا دی ما ته څنګه وي. سپر و سلور سلور ن و ن پنځه دوا اتر. السلام علیکم رحمت الله.
السلام علیکم، محمد رسول نزول ولله تخم علیکم ولله ده مزیو دوست ده محمد سلام په نامه ده د محمد خیل د کلی ده زابل ولایت شاجی ده ولسوالی زادی رادیو له کارکون څخه څخه هیله کوم کچیر دا ما پیغام نشر کی او یادی خپل د ما आवाज اوري نه دي پر دغه شماره له مشر سره علیکم ونی کی چې پر اویا دواویا نونس پنځه سوه پنځه اتیا. شماره یو ځل بیا وایم، صفر اویا دوه اویا نولس پنځه سوه پنځه اتیا. السلام علیکم ورحمة الله.
السلام علیکم، زما خواهش راغلی وروره چې ورور مې دی، یو ورور دی، اته کاله کېږي، د عبدالواحد په نامه دی، د عبدالمحمد کاکا زوی دی، دې ورور یم، عبدالوهاب یم. په دې خپله په خپله زما غږ اوري که بل څوک اوري په دغه شمېره د موږ ته زنګ ووي. صفر اووه نه اته پنځه صفر نه اووه دوه درې په دغه شمېره د موږ ته زنګ ووي.
مزمان مولوی ولی او ازادی راډیو څخه دا پیغام درم چې ما یو د ماما زوی چې نعمت دان میری د څلور پنځه کال کېږي چې له کور ورکړل دی اوس له تاسو خدای هیله کوو که چېرې چل دلې چاته معلوم یې چې راوی شي او په دې شمېره سره صفر څلور اویا اووه څلوېښت اته څلوېښت یو سل اته شپېته سلام
وعلیکم سلام محترم وروره ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو دادی خبره کړه په دې هیله چې تر بلې خبرونه پورې ستاسو د ورکو ازانو ترک معلوم سی او یا هم له کورنۍ سره یو ځای سی تر بلې اونۍ او بل پروګرام پر مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبه په یاد یم زچه قدم به قدم گدم تا یادم اومد.